پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شروعېدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله ستاسو لپاره لرو. خبرونه به له مجید بابر اورئ.
وزیرستان ځوانانو تنظیم سلور غړي نن خبرو ته وسپارل شول. افغان چارواکي وایي چې نن د جون په شلمه سهار په غنیخیل ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وجلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. په فرانسوي ټاکنو کې د لی پن د کمپرستو د تاریخي لاسته راوړنو پس ولسمشر مکرون اکثریت بایللی دی. مشال خبرونو تفصیل. تیر ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي د وزیرستان ځوانانو تنظیم سلور غړي نن د جون په شلمه په میرعلي کې خبرو ته وسپارل شول. د میرامشاه د پولیس چارواکو په خبره د وزیرستان ځوانانو تنظیم دا سلور غړي سنید احمد داوړ، وقار داوړ، اسد داوړ او حماد داوړ د جون په 19 په حیدرخیلو کلي کې په موټرسایکل سپرو نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي ول. د جنازه کې د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ، د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین او سلګونو سیاسي مشرانو عام ولس ګډون وکړ. د جنازې پر مهال ورغلو خلکو ته منظور پښتین او محسن داوړ په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه کې په بیا بیا د امن غوښتونکي وجل کیږي. دوی وویل چې غلی به نه پاتې کیږي او پر امن مبارزه به جاري ساتي. نن چې دغه سلور ځوانان وجل شوي دغه نقصان پوره کول ګران دي. محسن داوړ وویل چې ریاست بیا د وسلوالو سره خبرې کوي او بلخوا د امن غوښتونکي وجل کیږي. نن ملي جمهوري غورځنګ د دې وجنو پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. د دې سلور ځوانانو د وجنې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښوولي چې ښایي په هیواد کې ګرانی نور هم زیاته شي. د تحریک انصاف مشر دا خبره پرون د جون په 19 د ویډیو لینک له لارې د خپل ګوند هغو کسانو ته د وینا پر مهال وکړه چې د ده په غږ یې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ پر ضد مظاهره کوله. عمران خان د اوسني حکومت دا دعوه بې ځایه وبلله چې ګواکې د ده د حکومت د غلطو اقتصادي پالیسیو له کبله دوی د تیلو بیو لوړولو ته اړ شوي دي. هغه دعوه وکړه چې د ده پخوانی حکومت د تیلو په بیو کې یوازې یو سو روپۍ زیاتوالی کړی و، خو د ده په وینا د شهباز شریف په مشرۍ اوسنی حکومت دغه قیمت تر 100 روپو هم لوړ کړی دی. حکومت دعوه کوي چې د عمران خان پخوانی حکومت د پیسو نړیوال صندوق IMF سره د پور اخیستو لپاره داسې تړون کړی چې له کبله دوی د تیلو قیمتونو لوړولو ته مجبور شوي. په کراچۍ کې د یوې مظاهرې پر مهال د لادرک بلوسانو د موندنې غوښتنه شوې ده. د ورکو بلوسانو د موندنې لپاره فعال سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او بلوچ یکجهتي کمیټي له خوا پرون جون 19 په شوې دې مظاهره کې د لادرک کسانو خپلوانو، زده کوونکو او مدني فعالانو برخه واخیسته. احتجاجیانو د نیول شوو بلوسانو د خوشي کولو او موږ انصاف غواړو شعارونه ورکول. مظاهرې ته د وینا پر مهال د بلوچ یکجهتي کمیټه یو غړي ماهروخ بلوسی تور پورې کړ چې په کراچۍ کې د بلوسانو د لادرکۍ په پیښو کې د سند د ترهګرۍ ضد څانګه CTD لاس لري، خو البته دوی په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. CTD لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. افغان چارواکي وایي چې نن د جون په شلمه سهار په غنیخیل ولسوالۍ کې 14 دوه تنه وجلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، مشال ریډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د طالبانو 15 جنګیالي هم شامل دي. اخوا د غنیخیل لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صدیق الله باختر اجانس ته ویلي چې 14 نن سهار نږدې 9 بجې د یادی ولسوالۍ په شیرګر بازار کې د ولسوالۍ د عامې روغتیا د مدیر په موټر شوې ده. نوموړي دغه شان ویلي چې 14 د چسپکي ماین له عمل رامنځته شوې ده، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکو عیني شاهدانو مشال ریډیو ته د وجل شوو شمېر څلور تنه یاد کړی او ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک ده. د دغه پیښې مسؤلیت کومې وسوالې ډلې نه دی منلی. او رسته خبر ده چې په فرانسوي ټاکنو کې د لیبن د قام پرستو د تاریخي لاسته راوړنو پس ولسمشر ماکرون اکثریت بایللې ده. د جون په 19مه د پارلماني ټاکنو پر مهال د رای ورکوونکو لخوا د سختې دچکې نه پس د ولسمشر امانوئل ماکرون او د هغه منځدري د ائتلاف په دې هڅو کې ده چې څنګه د واکمنۍ اکثریت برقرار وساتي. ماکرون او د هغه ائتلافي ملګرو د قامي اسمبلۍ په 1500 سوکو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټلې، خو په اکثریت ترلاسه کولو کې پس له هغې پاتې راغلو چې کین ارخی ائتلاف او خیړخو د خې کارکردګۍ مظاهره وکړه. حتمی شمیرې ښایي چې د ماکرون منځدري د ائتلاف 215 څوکۍ ترلاسه کړي، خو د داخله چارو د وزارت له مخه په پارلمان کې د مطلق اکثریت لپاره 291 څوکو ته ضرورت وي. د اپریل په میاشت کې د بیا منتخب کېدو نه پس ماکرون هیله مند وو چې په پارلماني ټاکنو کې به هم پیاوړتیا وښایي. په ټاکنو کې د جون لوک میلنچون په مشرۍ کې کین ارخی بلاک د 131 څوکۍ په ګټلو سره په دویم نمبر دی. د ټاکنو په اړه د اندازو برعکس د میرین لیپن خیارخی نیشنل ریلی ګوند ډېرې ښې کارکردګۍ مظاهره کړې او 190 څوکۍ ترلاسه کړې. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو سره زو رپورټونو ته. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د سازمان څلور فعال غړي وژل شوي دي. دا پیښه پرون په میرالي کې هغه مال شوی چې دا ځوانان په هیدرخیلو کې د یو ملګري په کور کې د غرمې ډوډۍ خوړلو وروسته پر لاره ول چې موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وویشتل او ویې وژل. ملي جمهوري غورځنګ د پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو برخو کې نن د مظاهرو اعلان کړی دی. په وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. زموږ خبریال عمر وزیر وایي چې د وژل شوو څلورو واړو ځوانانو مړی نن په میرالي کې خاورو ته وسپارل شول. د عمر وزیر په دې رپورټ کې تفصیل ورو.
شمالی وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان، ضلعی انتظامیه او امنیتی ځواکونو چارواکو مشال ریډیو ته پخلی وکړو چې په دوا موټر سایکل سپارو وسلوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم غړو وقار احمد داوړ، اسد داوړ، حماد داوړ او سونید احمد داوړ چې د ملي جمهوري غورځنګ غړي هم وو هغه مهال په ډزو ووژل. کلا چې حیدرخیلو کې د ملګري خوا ته دوی ډوډۍ خوړلو پس په موټر کې کېناستل، نو ور باندې درې وسلوالو ډزې پیل کړې، سلور وړای ووژل. د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی استازي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو سلور د امن غوښتون کې په یو ځای وژلې، کسورې هم دومره چې تل یې د امن لپاره چغې وهلې. نن د ملک په مختلفو شهرونو کې دوی لاریونونه کوي.
سلور وړ ملګري چې کوم دی مسلسل دلته په خاور د امن د غوښتلو لپاره مبارزه کړې وه، عمدہ د دې کسورو زمون داسې پروګرسو ملګری چې د امن خبره کوي، د تشدد غندنه کوي، د دهشتګردۍ غندنه کوي، دوی څلور وڼو په یو ځای زمون نه تلل دا یو ډېر غټ نقصان دی. او موږ د وخت سره دا چغې والی دي چې ریاست دلته په امن راوستلو کې سنجیده نه دی. دی اوس خلک لګي هلته د خبرو اترو دپاره وسره او دا قتلعام نه ښکاري وته، نو موږ د احتجاج اعلان هم کړی دی د ملک په مختلفو ښارونو کې. په سکوت کې مرګ دی، دی غواړي دا چې مطلب دا معاشره سکوت شي.
وژل شوي د یوتا وزیرستان او ملي جمهوري غورځنګ څلور وړه داسې غړي ول چې وزیرستان کې به اکثره وخت د ترهګرۍ پیښو ضد غږ پورته کاوه. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان وویل چې د نامعلومو ضد د ترهګرۍ مقدمه جوړه شوې، د پیښې پلاټنه کوي، هڅه کوي چې زر قاتلان انجام ته ورسوي. د ضلعي انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې پولیس، انتظامیه او امنیتي ځواکونو چارواکي د پیښې په اړه اندېښمن دي، د ککړو ضد او انجام ته رسولو لپاره خبرې روانې دي. د وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ هم 13 اگست په 28مه نیټه وسلوالو میرالی کې په خپل کلی کې په هدفي برید کې وژلې وو. د جون په 13مه هم وسلوالو دوه کسان په شمالي وزیرستان میرالی او دوه په جنوبي وزیرستان کې په ډزو وژلې ول. په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ دا پیښې پر دې سربېره روانې دي چې تحریک طالبان پاکستان له پاکستان حکومت سره تر نامعلومه مودې اور بن اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو داردون کو اوسې وبلا موضوع پاکستان تحریک انصاف په ټول هیواد کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي او د مرکزی حکومت ورتیا نه درلودلې د ګرانۍ ذمہوار بدلې ده. د مظاهرو اعلان د ګوند مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر 14 نیټه کړې او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت په تیره شاوخوا یوه میاشت کې 3 ځله د تیلو بیې زیاتې کړې دي. حکومت د عمران خان پخوانی حکومت تورن میچ گوا کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره داسې تړون کړی چې له کبله دوی د تیلو قیمتونو لوړولو ته اړ شوي دي. له پیښور د شبیر احمد جان رپورټ.
دا پاکستان تحریک انصاف د ګوند غړو بیګا دا خیبر پختونخوا په شمول د ملک یو شمیر ښارونو کې د ګرانۍ او موجوده حکومت پر ضد احتجاجونه کړي دي. دوی ملک کې د روانې ګرانۍ ذمہوار موجوده مرکزی حکومت بلي او وایي چې هیڅ تجربه کار ټیم ورسره نشته دی چې له وجې ملک سخت ګرانۍ سره مخ دی. پیښور هشنغره کې مظاهره کې شامل سهیل احمد وایي چې د سازش د لارې د دوی حکومت لرې کړی شو او همدې خلکو د ملک معیشت ړوند نه تباه کړی دی.
سم خلک کی معیشت رستہ روزہ تبادی لوڈ شیڈنگ سے وادے دا غریب اغه اوسیدل کی دی اب انتہا گرانٹ چھ پر معاشرہ کی دا غوڑو نرخونو تا سو گرے یو سڑی و سو 1500 اشپک سعودی اڑیو کی اب ادی کی اولائی ماخام اب ادی کی د بچی د سکول پی سنا پورا کئی ٹول حالات بے کنٹرول روان دی سچ امریکا سچ ای میں کوئی ام اغه کی گرے ملک نمنگ ہو یو غلام قوم نیو آزاد قوم یو دی وے ملک عمران خان غر کنو پسلور کالے کی عمران خان دا عمل غر کا کدی دی درو پیڑو کی دی عمل دے جاتا رساو
ہم دا مظاہرہ کے موجود کم گرانی اڑان دے ہوم وا خودم رن وا لکدا اوس دی پمل کی دنو ٹاکنو وختن وکڑا
دا خو بالکل یو تبعی دا لکدا اوس چې کوم حکومت راغلی دی اس طرح اس قسم سو ویژن نشتا سوچ نشتا فکر نشتا دی دی صرف خپل کرپشن خپل کیسونه ختم کړل دا قوم اس درد دی په لکه نشتا کم از کم چې عمران خان کوم ٹیک باندې ملک روان کړو چې په اغه خو روانو کنه ملک تبا کیږي ڈیفالٹ کیږي ختمیږي د دې وجه نه روتیو چې څومره وخت حکومت نے ملاوے گی دا ملک تباہی رکھتا روان دے دگا واحد مطالبہ نا ٹول پاکستان دا ٹول قوم دگا یو آواز دے کہ پدے ملک کے فیئر اینڈ فری یعنی شفاف الیکشن پکار دے
رست دگا مظاہرو پخوانی وزیر اعظم عمران خان دوی ته د ویډیو لینک د لارې په سوشل میډیا وینا هم وکړه. خپل وینا کې عمران خان د پاکستان مسلم لیگ په اتحادي حکومت سخت ټکونه وکړل چې د تیلو بجلی او نور توکو نرخونه دومره سیوا کړل چې ژوند کول د هر وګړي ګران شوی دی. دوی وايي IMF سره پروګرام کې دوی دنیم کال تیر کړی خو ولې په ولس یې بوج نه و اچولې. ولې موجوده حکومت دوه میاشتې د IMF پروګرام کې تیر کړی او ټول زور یې د ولس نه وېستو. د یو وار بیا خپل حکومت غورځولو کې بیرونی سازش او پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کردار خبر تکرار کړه. دا پاکستان دا شماریاتو ادارے تازہ رپورٹ تر وخا پاکستان کے دگرانے شرح 13 9.5 15 ریکارڈ شوی دا چې ویل کیږي تر دې دمه تر ټولو زیاته شرح دا. خو بیا دا پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت وای چې تیر مرکزی حکومت IMF سره کوم لوزنامه کړی دا هم د هغه مطابق تی پابندی او روان دی او هم د هغه لوجه نرخونه سی واشوی دی. دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او دغه د کابینه وزیران بیا بیا دا خبر تکراروي چې ملک دگرانے او کمزور معیشت ذمہوار عمران خان دے. وای سخت فیصلے کبھی خزر بملک اور اولس تدی سخت حالاتو راو باسی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
په کراچۍ کې زده کوونکو مدني فعالانو د بلوچستانو د لادر کړو پر ضد مظاهره کړې ده. په پرونی مظاهره کې احتجاجیانو ادعا کړې چې په رستاو کې د بلوچ زده کوونکو د ورکېدو لړۍ تیزه شوې ده. دوی د لادر کړو تور په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد پر څنګ سي ټي ډي پورې کړې خو دې ځواک په دې اړه لا هم سن دي ویلي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د 13 جون په خپل رپورټ کې ویلي په هیواد کې د لادر کړو لړۍ تیزه شوې او باید حکومت د قانون سازۍ له لارې د یو چا په زور او رکول جرم وګرځوي. تفصیل د نیاز علی خان په دې رپورټ کې.
یا دا مظاهرات د بيدرک شوی علی بلوچ، اسرار بلوچ، انور بلوچ، محمد عمران، محمد عمر، سعید احمد بلوچ، نور بخش بلوچ او نورو بيدرک شوو بلوچانو لپاره وایس پار بلوچ مسنگ پرسن اتحادی او بلوچ یک جهتی کمیټی په ګډه را جوړه کړی و.
یا
دا مظاهره کې په ګڼ شمیر کې د لا درکه کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو ګډون وکړو. هغوی ویل چې په تیرو څو میاشتو کې د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې د بلوچانو په جبري توګه د لا درکه کېدو پیښې سیوا شوې دي. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتي کمیټې یوې غړي معروف بلوچ وویل چې په کراچۍ کې په ګڼ شمیر کې لا درکه کړې شوې بلوچانو په پیښو کې د سن پولیسو سی ٹی ڈی لاس لري. دا وایي چې د سن حکومت ستاسو نه موږ دا پوښتنه کوو چې زموږ خلک چرته دي. سی ٹی ڈی پولیس د چا په کنټرول کې دي؟ موږ پرله پسې احتجاجونه وکړل. پر ورځ تر بلې بلوچان په زور لا درکه کیږي. هر ورځ امنیتي ادارې خلک پې درکه کوي او هیڅوک تپوس هم نشي کولی. زموږ ماشومان پورته کیږي، زموږ زده کوونکي پورته کیږي. د کراچی پولیسو سی ٹی ڈی چې تر وسه بیا د لا درکه بلوچانو په اړه سند ویلي. بلوچان وایي چې د اپریل په شپږشتمه کراچی پوهنتون کې په چینایي استادانو د ځانمرګي برید وروسته بلوچ زده کوونکي او بیا عام بلوچان په زور د بې درکه کېدو او زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په احتجاج کې یو ګډونوال ولید رند مشال ریډیو ته وویل، دی وایي چې زموږ تعلق د بلوچستان د کیج ضلع سره دی او موږ له تیرو دریو کلونو رحسی په کراچۍ ملیر کې اوسېږو. زما ورور چې د کال 2015 کې ترسته د زده کړو لپاره تللی وو، هغه هلته زده کړې کولې او تیر کال د نومبر په 18مه بیرته کراچۍ ته راستون شوې. خو بیا روان کال د اپریل په 18مه په ملیر کې له کور څخه پولیسو د شپې اوچت کړو چې تر اوسه روک دی. ولید رین زیاته کړې چې پولیسو د رور سره زه هم اوچت کړی وم، خو بیا یې څو ساعت وروسته د کور نه لرې د ګاډي څخه کوچ کړم. ولید رین په وینا ما د پاکستان په سرکاري ټي وي پی ټي وي ورکی اته کالا کار کړی دی. احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان په ګڼ شمیر کې ځوانان امنیتي دارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلی دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي او نه یې کورنو ته په دې اړه څه معلومات ورکوي. په کراچۍ کې د لا درکه بلوچانو کورنو په داسې حال کې دا احتجاجي مظاهره کړې چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی خپل یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې په زور د بې درکه کولو په پیښو کې څه کمی نه دی راغلی او په خصوصي توګه د بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا کې د پښتنو او بلوچ زده کوونکو په زور د بې درکه کېدو پیښې سیوا شوې او دا خبره د اندېښنې وړ ده. او بیا ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې په زور بې درکه کول دي جرم وګرځولی شي او ریاست دې خلکو ته په زور د بې درکه کېدو څخه تحفظ ورکړي. بلخوا بیا د پاکستان مرکزی کابینې د مای په میاشت کې د قانون وزیر په مشرۍ کې په زور د بې درکړی شوو کسانو د معلومولو د پاره یو کمیټې جوړولو پریکړه کړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اردوونکو روانه جون میاشت د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو په تیره په ملکنډ ډویژن کې پر حکومتي او شخصي ځنګلونو اورونه ولګیدل. د صوبې اعلی وزیر د جمعې پر ورځ په پیښور کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو په یوه غونډه کې په راتلونکي کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچه د کمیټو جوړولو امر وکړل. حکومتي چارواکي ویلي تیرو دوو ورځو راهیسې د پشکال بارانونو پیل شوې لړۍ د سیمې اورونه مړ کړي دي. دوی هیله مند دي چې د ضلع کمیټو له جوړېدو سره به په راتلونکي کې د اور لګېدنې پیښې تر ډېره کابو شي. د ملکنډ ډویژن ځینې مدني فعالان بیا وایي چې حکومتي ادارو هغه رنګ چې لازمه وه د اور وژنې په برخه کې پر وخت اقدام نه دی کړی. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره د جون پر 18مه د خپرې شوې یوې اعلامیې تر مخه محمود خان د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د اورونو لګېدو پیښو په اړه د ځنګلاتو او پولیس محکمو له لوړپوړو چارواکو سره په پیښور کې یوه غونډه وکړه. په غونډه کې اعلی وزیر ته د اورونو تازه صورتحال او له وجې د اوختي تاوان په اړه معلومات ورکړل شول. محمود خان حکومتي چارواکو ته امر وکړ چې په راتلونکي کې د اور لګېدو د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچه کمیټې جوړې کړي. د نوموړي د امر سره سم په کمیټو کې باید د ځنګلاتو، پولیسو، ځنګلي حیات، د ژغورنې یا ریسکیو محکمو ترڅنګ د ټولنې رضاکار وګړو ته هم غړیتوب او د فعال کردار لوبولو موقع ورکړل شي. روانه جون میاشت په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د کوسوات د ځنګلاتو محکمې مشر افسر محمد وسیم د جون پر 19 مشال ریډیو ته وویل د پشکال بارانونو دا مهال ټول اورونه مړ کړي دي. د په خبره د ضلعو په کچه اړوند حکومتي ادارو تر خپلې وسې کوښښ کړی چې د اورونو ځایونو ته پر وخت ورسي او مړې کړي. وسیم هیله مند چې د کمیټو له جوړېدو سره به د دوی کارونه نور هم ښه شي.
District administration bum you rescue bum you civil defense bum you forest bum you wildlife for bakimi volunteers lo shayad local community da tul matlab da bak engage di khas kar mung ba mapping ko da vulnerable spots chalta da fire khatra ziyati ba qaida yo dedicated rescue station bhi cha aga ba foreign respond kai de forest fire ta mung ta equipment bum me la ushi aw da kamakiya ni chidi da ba kha tarife sara che de no khal services deliver kai us chida kam waqiat chi bhi no ta su yatin ke ji la da yo pa ټریک فرست ټایم لکه ډیر زر ریسپانډ شوی دا ورته کو لوکل کمیونټی دا کو لاین ډیپارټمنټس دی ټول مطلب دا دی چې راوتی دی او خپل د اوس مطابق چې کوم اړتیا مطلب سټاف اویلیبل کولای شو بلکې دا بل زنه و چې دین او زموږ د ډی سی پر نمایې کې بم سټاف راغلی او اف دی فورس فایر فایټینګ کې موږ سره یې ساده دا
د کوزیا لوور سواد د ځنګلاتو محکمې د مشر افسر محمد وسیم په خبره زیاتره اورونه د خلکو پر شخصي زمکو لګیدلی ول نو وړل به زیاته کړ چې اورونو د دې ضلع پر یو زر شپږتیا اکړه زمکا لګیدلی حکومتي ځنګلونه هم اغیزمن کړی دي. موږ د ملکنډ ډیویژن د مرستیال کمشنر شوکت علي یوسفزي تر څنګ د سوات له کمشنر جنید خان سره هم ټلیفوني رابطه وکړه چې د اورونو له وجې د شوي نقصان او د نو کمیټو په اړه معلومات واخلو خو هغوی ځواب ونه وایه. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د جون 19 غونډې ته ویل شوي چې په 1309 کې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې پر غرونو او ځنګلونو د اور لګیدو 203 پیښې شوې دي. غونډې ته همدارز ویل شوي چې اورونه زیاتره وچو واخو او جاړګیو ته لګول شوي ول او دا چې د حکومتي ځنګلونو یوازې 22 ونې ترې اغیزمنې شوې دي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې پولیس به د اور لګونکو د نیولو لپاره هڅې تیزوي او د اړوند قوانینو په رڼا کې به هغوی ته سختې سزاګانې ورکول کیږي. دا چې د سوات پر ځنګلونو لګیدلي اورونه څنګه مړ شول او ځایي خلک په دغه اړه د حکومت اقداماتو ته څنګه ګوري، د دې پوښتنې په ځواب کې د منګوري او مدني فعال عثمان ولسیار وایي پولیسو په مرغزار او نورو شاوخوا سیمو کې د اورونو لګولو په تور ځینې مشکوک کسان ګرفتار کړي دي. خورموړ زیاتوي چې هغه رنګ چې لازم وه حکومتي ادارو د اور وژنې په کارونو کې چټکتیا ونه ښوده.
دې باندې د خلکو خدشات دا دي چې یاره دا د منظم پلان تحت دا بعضې کارونه کېږي، که دا حادثاتي طور کېدی نو بیا خو به چټکې یو ځای نیم دا اور لګېدلی و. دلته سواد کې خو یو ځنګل هم داسې نه دی چې هغې ته اور نه وي ورته کړی شوی، که اوس د وزیر اعلی نگرانه کې کومه کمیټي جوړېږي یو خو دا عمل ډېر په چټکتیا باندې په اول کې په کار و. ځنګلې خو ټولې تقریبا وشوې لمه شوې. دلته د سواد په فضا کې روز دانه د شپې بلا جازونه ګرځي چې دا هسې وچ پوچه ګرځي مشکونه ادا کوي، په کار دا ده چې ځان سره اوبه وخېجي او ونولي په دغه غرونو باندې. حکومتي ادارې چې کومې دي فوري اکشن یې بالکل نه دی اغېسته، چې کله ورونه دومره شوي چې زیات زیان یې کړی دی حال دي کمیټه یې جوړوي دا بس اسې هغه رغښت یې غواید لکه یې نه راکاږي. عام ولس په دې کې د څو پورې نه شریک کړی شوی نو هغه پورې د دې نتیجې بخې نه راځي.
په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې یو پخوانی استاد اوس مهال د صوبې د لوړو زده کړو له کمیشن سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکی ډاکټر شفیق الرحمن هم وایي په وروستیو کې د بلوچستان او ورپسې د خیبر پختونخوا ځنګلونو ته اورونه قصدن آمدن لګول شوي. نوموړی البته زیاتوي چې حکومت د اور وژنې په چارو کې خپل ظرفیتونه باید لوړ کړي.
د ماولیات ورځ مندلای کېږي هغه 5 جون باندې په پاکستان کې پېشمېر ځایونو کې په یو ځای اور لګېدله. موسمي حالات داسې نه دي چې شنه ونه ته اور لګېږي. مانیټرینګ یو داسې شی دی که نه په سیزنو باندې نظر ساتل بل دا چې دوی سره د اور د مړکولو څه بندوبست نه اول خو چې څنګه فورن پته ولګي لاګارې ورکړي چې کوم کوم ځای کې فایر بریګیډ یا روته اطلاع وشي. بله دا چې موږ سره څه نظام په کار دی چې د هوا نم پې دغه کولی شو. کوم تاسو کتلي په امریکا کې په آسټرالیا کې چې کله اورونه لګي نو هغوی ورپسې جازونه ولګي نو هغه ته هغه دغه پوډر مچوي او بم په غور مختلف طریقو سره اور کنټرول کولو کوشش کوي. نو ټیکنالوژي ضرورت به موږ ته دې کې څه شک نشته چې د موسم د ګرمېدو په وجه د دې خطر سیوا ده چې بیا بیا داسې کېږي. چې دا قصدن آمدن چې څوک کوي چې دا رشار کړی شي او دوی 300 کسانو ته سخته سزا ورکړی شي چې دا قوم نقصان دی.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د جون ولسمې په غونډه کې د اور وژنې د هڅو په لړ کې د جهاز د کارولو پر خبره هم ټینګار وشو. تیره می میاشت د بلوچستان د شیرانی ضلع پر غرونو تر اورونو لګېدو وروسته روانه جون میاشت د ملکنډ ډویژن تر څنګ د وزیرستان مومند سوابای او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګېدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واړول.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
لا غوړسته چې د پاکستان حکومت د تورخم په دروازه د افغان وګړو تګرا تک سخت کړي. په خیبر ضلع کې د خلکو کاروبار اغیزمن شوی دی. ځینې دکاندارانو او ټکسي ډرایوران وایي چې پر تورخم دروازه تر سختۍ وروسته د پخوا په پرتله روزګارونه خراب شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د وسلوالو د مخنیوي په خاطر یوازې هغو افغانانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکوي چې قانوني اسناد ولري. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي د تورخم په دروازه به یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچه کاروبار کاوه. افغان وګړو سره به یې سامانونه وړل راوړل او ځینې کسانو به په ټکسي ګاډو کې پېښور ته وړل. خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي. دوی وایي دا مهال د پاسپورټ او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولای چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. نو دې سره د ځایي خلکو روزګارونه ختم شول. په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځایي وګړي مشال ریډیو ته وایي:
ما نوم حضرت جان دی، د لنډی کوتل خیبر ایجنسی نه خبرې کوم. د دې علاقې خلک به ډیر کوزیده ګنډې غوټې ته مطلب صابون شول یا داس شنې چای شول چاکلیټ وغیرہ وغیرہ دغه شینه بیراوډ نو دلته به خرڅاول په دکاندارانو باندې. نو مطلب هغه بم بچول کار جوړو پوه شي بو 800 روپے باغ غټل مطلب مونږ به وېوډ او بیرته به واپس راوډ. نو مونږ ته بم مطلب ما خام له په لدی اړيب کرا وتل.
ودین محمد ما دغه ټیکسی دی را سره تورخم تیل ګران دی او بالکل واره نه کراتا. گیټ سخت دی اوس ورلشتن او پاسپورت ختم نشي بس دغه کار مشکل دی راته. دکانداران خپه دي، مزدوران خپه دي، لاسګاړو ولا پدې موږ خلکو دغه تور خمسره او دارانه خراب شو بالکل خراب یو ډیر زیات خراب.
همدارنګ افغان وګړي وای په تورخم تګ راتک ورته ډیر مشکلات دي او ناروغان هم څو ساته په قطارونو کې انتظار وباسي او بیا پاکستان ته وړي.
نو مناسب ده بربا شنو لساله کې بس مشکل دي څومره وخه غمر زه دا مور ده سره دلته راغلی ډاکټر ته چې بس نرمي شي خلکو سہولت شي او پاسپورت ویزا باندې. نو بس ډیر سخت نو بس غریب سړی وس کار نه ده.
د جون په 19مه نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه نشو ورکولای چې په دې پوله تګ راتګ وکا او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي. د جون په 13مه نیټه د پاک افغان کوآپریشن فورم په نوم ادارې مشر حبیب خټک ویلي چې د الخدمت فاونډیشن په مرسته لکتر لګه نه هغه افغان ماشومان په تورخم باندې د بغیر ویزې او پاسپورت راوړول چې په زړونو کې یې پیدایشي سوری وو او پاکستان کې به وړیا علاج ترسره شي او په لومړۍ مرحله کې به داسې خواوشه څلوېښتو پورې ماشومانو ته اجازه ورکړي چې پاکستان ته را داخل شي. په تورخم کې امنیتي ادارې وایي چې یوازې ایمرجنسی ناروغانو ته اجازه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته را داخل شي. خو بیا روغو کسانو یعنی ولسی وګړو سوداګرو او ډرایورانو ته دا رعایت نشي ورکولای او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم کې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو دردن کوس ته زمون د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروما. نن په میرلی کې د وزیرستان د ځوانانو سازمان سلورو وجل شو غړو جنازې وشوي. دا ځوانان پرون هم په میرلی کې نامعلوم وسلوالو وجلی ول. د جمهوریت ملي غورځنګ نومي ګوند د دې وجنو پر ضد نن د احتجاج یا د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د وجنو ذمہواري لا چا نه ده منلې. بلخوا بیا بیګا تحریک انصاف د مشر عمران خان په غوښتنه د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان اوسنۍ ائتلافي حکومت بیا وایي چې ګرانۍ ځکه سیوا شوې چې عمران خان حکومت چې پخوانی حکومت ته اوس وایو د پیسو له نړیوال صندوق سره ناسمې لوزنامې کړې دي. او اوس په درته وړاندې کو د مشال ریډیو نیوز پروګرام د مشال ریډیوي مجله د دې اونۍ په خپرونه کې د دې اونۍ د خپرونې زیاته برخه د لیکوال او فولکلورست سیال کاکړ ادبي خدماتو ته ځانګړې شوې ده. تر څنګ په ننګرهار کې د هنرمندانو د ستونزو په اړه له استاد کمینګل سره یو مرکه او همداراز د باړې د یوې ځوانې شاعري عائشې مهر خبرې هم لرو. د خپرونې کوربه نجیب عامر ده.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا اونۍ په خپرونه کې د پښتو ادب د یو لوی ستوري د تلپاتې بیلتون ساندې وایو. د ننګرهار د هنرمندانو پر بدې ورځې د هغوی له یو مشر سره خبرې کوو او د خیبر درې د یوې ځوانې شاعرې مرکه مو هم درته راوړې ده. بدرګه مو کړئ. د پښتو ژبې نومیالي لیکوال سیډونکی شاعر او فولکلورست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ تر 100 کلنې ناروغۍ وروسته د جون پر 13مه د 80 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. سیال کاکړ لومړنۍ زده کړې په خپل کلي او پشین سیمه کې کړې وې او وروسته د نور تعلیم لپاره کوټې، پېښور او د لاهور پنجاب پوهنتون ته تللې. نوموړي په پښتو، فارسي او اردو ادبیاتو کې 3 ماسټرۍ کړې وې. سیال کاکړ په 40 کلنۍ کې لومړی شاعري پیل کړه او وروسته د نثر خوا ته هم توجه وکړه او د پښتو فولکلور یا ولسي ادب په برخه کې زیات کارونه کړي او د پښتنو په سیمو کې ګرځېدلې او د ولس له خولې خواره واره ادبیات راټول کړي دي. ارواښاد سیال کاکړ تر 30 زیات کتابونه لیکلي ول چې زیاتې چاپ شوي خو ځینې کتابونه یې ناچاپه هم دي. په دغو کتابونو کې اکثر د ولسي ادب د بیلابیلو اصنافو لکه غاړو، متلونو، انګیو او نکلونو په اړه دي. پروفیسر سیال کاکړ ته پر خپلو کتابونو د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا ایوارډونه هم ورکړل شوي وو، خو په 2010 کال کې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د سید جمال الدین افغان په نوم دولتي مډال ورکړ. د سیال کاکړ په مړینه په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوسیدونکو غم راضي ښکاره کړې ده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال پر یو تفصیلي راپور جوړ کړ چې په کې د افغانستان یو شمېر وتلي لیکوالان غږولې دي.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، سیډونکی شاعر او فولکلورست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د 80 کلونو په عمر ومړ او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربېره لر او بر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال، سیډونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وخا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواښاد سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسي او فولکلوري مواد موندلي چې له مخې یې په پښتو فولکلوري ادب کې یوه نوې اضافه شوې ده. نوموړی وړاندې وایي
سیال کاکړ د 20 میلادي پیړۍ د وروستیو لسیزو او د 21مې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او سیړونکی و چې د پښتو فولکلور او ولسي ادب په برخه کې پراخې او هر اړخیزې څېړنې کړي دي. د پښتو فولکلور کې نوې جانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلې دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پې کړي ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکي لاس لا نه ور رسېدلی. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبی تذکره لیکنی او شعر پیژندنې او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم سیړنی کړي کار کړی دی. د دمړینه د پښتو ژبې او ادب د پاره او د ځوان کول د پاره یو لوی ځای ده.
لیکوال او سیړونکو عبدالغفور لیوال وایي چې ارواخات سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو تملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي. نوموړی وړاندې وایي
په هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواخات سیال کاکړ هلته ژوند وکړ په هغه ساحه کې دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډیر ارزښمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تیره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونی غاړې او ولسی کیسې. ارواخات سیال کاکړ د دغو ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې له یو له ډیرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې وکړ. هغه وخت هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې اکاډمیک مرکزونه لا رامنځته کړي نه وو چې د ولسی فرهنګ او فولکلور په راټولولو مکلف وي. ارواخات سیال کاکړ د یو لیکوال په توګه دغه کار ته لستونی رابډ وهل.
لیکوال او سیړونکو استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسی ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي. نوموړی وړاندې وایي
د ګلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسې دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې ښودله او دنیا ته یې فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځېده، کلي په کلي وګرځېده. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګۍ شوې، غاړې شوې، ټپې شوې، دا یې راټولول. دا په دې پوهېده چې د دغې ژبې د ارزښتونو په راټولولو کې ژبه او قوم چې دی رسېږي، پرمختګ کوي او دا یو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال صاحب په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه له کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر تویری پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتون یې را ورسو.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې له اوږدو کلونو راهیسې له ارواخات سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ هم په برخه و. نوموړی وایي
سیال صاحب ډېر لوی انسان و، د پښتو ادب او د پښتون وطن او د لوی افغانستان یو ارمانجن. هر څوک د داسې لویو خلکو سره د ځان د تړلو ویاړونه لټوي او زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړم بزر د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل. بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه راکړې ده پښتو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلې او راپیدا کړې دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر عنوانه پوری بیلابیل کتابونه لیکلی چې زیات شمیری چاپ شوی دی. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړي، متلونه، انګی او نکلونه دي. سیال کاکړ له پښتو سره سره په اردو، انګریزي، فارسی، براهوي، بلوچی او پنجابي ژبو هم خبرې کولی شوي او د پښتو تر څنګ یې په فارسي ژبه هم کتابونه لیکلي او خپاره کړي دي.
په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریالو چې په خپل رپورټ کې د ارواښاد سیال کاکړ پر مړینه د افغان لیکوالو تاثرات راخیستي وو. بل پلو لیکوال، شاعر او څېړونکی ډاکټر صادق ژړک وایي ارواښاد سیال کاکړ تر ټولو زیات کار ولسي ادبیاتو لپاره کړو او د نوموړي په وینا څومره کار چې محمد ګل نوري او سیال کاکړ د پښتو ولسي ادب لپاره کړی ښایي بل چا نه وي کړی. د سیال کاکړ د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په هماغه ورځ د مشال رډیو په خپرونو کې زما همکار بوریوال کاکړ له صادق ژړک سره خبرې کړې وې. هغه وایي
پوهان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فولکلور په برخه کې کړی دی. دته موږ د فولکلور بابا ویلی شو او محمد ګل نوري ته موږ د فولکلور نیکه ویلی شو. کچیری سبا پښتانه تاریخ لیکي، ادبی تاریخ لیکي، د فولکلور د پښتو فولکلور بابا سیال کاکړ او نیکه د ملي هنداري راټولونکي چرسن محمد ګل نوري بللی شو. د فولکلور په برخې تر څنګ د کچیری د لمنې پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې دوه دوه ټوکه له دې علاوه د شاعرۍ تر څنګ د لیکوالۍ تر څنګ داسې برخه بنۍ د کاکړۍ راړو څخه راواخلي دا تر تر غاړو د بلندۍ تر چرجان یانګۍ او بیا په ورستیو کې زه باید چې دا یو زیری پر پښتنو وکم. د ورستۍ چې تاسې دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی چې تر اوسه پورې په مطبعه کې پروت دی، موږ خوندي کړی دی. اوس به زه د غمرازۍ غونډې ته راباسو.
شا نوموړي ډېر ارزښت لرونکی کتاب دونم درلود، که داغه پاړه څه راته وایست؟
کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی خدای دې ژوندی لري ورسته کلونه وو، موږ یو پیشنهاد وکړ د زده زوی تر مرګ وروسته دا رته په خوښه بیا د افغان ګورنمنت خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غنی، استاد غزنفر او ډاکټر زکی شکی په دې ډېر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ انسان جمال الدین افغانستان په نامه یې څه جایزه ورکړه او انعام یې ورکړه. د خپل ټول کتابتون منتقل کړ کابل ته د اشرف غنی په امر په افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د همدې په نوم سیال کاکړ کتابتون هلته پرانستنه وشوه. د نورو کتابونو تر څنګ د ده لویه شتمني چې د ټول ژوند ټول پیسې د بچیانو د خولې روزي پر قلمي نسخو مصرف کړې وه هغه افغان ګورنمنټ ته وسپارله.
صادق ژړک صاحب، سیال کاکړ ته په پاکستان کې هم جایزې ورکړل شوي وي، د هغوی په اړه څه معلومات لري؟
ګوره انډیر صاحب وایي وایي ما ته تمغه د بهادرۍ تړي خوشر تېدا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. د ډېر جایزې ګټلې دي. د څونه خوشحاله وو چې د اشرف غنی لخوا آیت راغی دته چې جمال الدین افغان نشان ورکړي. دا ویلي چې زما دپاره تر دې غټ قیمت نشته. دی رښتینی افغان وو، د یو پاک سپېڅلی افغان وو، په عمل کې افغان وو.
لیکوال، شاعر او څېړونکی ډاکټر محمد صادق ژړک وو چې له مشال رادیو سره خبرې کولې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقۍ سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقۍ سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال په همدی اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي،
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو، نو دا کې ټول هنرمندان حیران ته حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې، دغسې حالات دی چې زمونږ دسې نو را کشران به څه هغوی خو مزدوري هم کولی شي، مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمینګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسې رسمن د اوسني حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دي ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سی اول ته وپلورئ. د موسیقۍ سامان ولې پلورئ؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسے په بار ملک یا گوانڈی ہوا دونو تا ویسے خرسے کے یا روزگار دلتا پا افغانستان کے پیغو چلے ہوئے.
زما دا معلوماتو پاساس تاسی دا اتحادی زنو هنرمندانو دا موسیقی آلات چی پا تورخم بندی علاول اغل تا نیول شوی با وجود دی چی تاس سر امر دے دا اغا در اخلاس اولو دا پارا موسیقی سکڑی یا را اخلاس شوی؟
دا خبرم چیو دا زرولی باجه ما تا کڑی و مال تا چی بلتی کڑی و چا سر گاڑی که یا موٹر که نور اغا آخیس تا دا مات کڑی دا نور سامانون ور سر کپراتی دی مونگ تیرا که زمونگا هم دا غا وسیله دا رزق و روزی و دا غا سی حالات دی چه مونگا پخده که دا تورخم کرایه لرو چه تورخم تلار شو مکتب
پا دیو روسته و لسو میشتو که دا WP یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو دپاره ATM کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نه وي شوي؟ تاسې چارواکو ته عریض شوي یاستئ په دې برخه کې؟
مونږ سره هیچا مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات و فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ما ته همدغسې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم واخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه مونږ سره دلته ولاړ.
دا په ننګرهار کې د مشال رادیو خبریال چې د ننګرهار د هنرمندانو له مشر استاد کمینګل سره یې مرکه کوله. اوس ورزو خیبر درې ته، هلته له شاعرې عائشې مهر سره غږېدلی یو. نوموړي وایي جینکو ته اسانه نه وي چې خپله کورنۍ دې ته آماده کړي چې خپله لور خور دې شاعرۍ ډګر ته پرېږدي، خو وایي دا هم باید هیره نه شي چې له خزینو له ونډې پرته پښتو ادبیات خپل مکمل تصویر نړۍ ته نه شي وړاندې کولی. ما د مشال رډیوي مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې وکړې.
جی، السلام علیکم، زه عائشه مهر یم او د وو اتو کالو راسي شاعري کوم، غزل لیکم او بس خپل مات ګډ لیکم.
صحیح. عائشه مهر، تاسو د کوم ځای یاست؟
د خیبر علاقې ما، د خیبر باړی سره تعلق لرم او دلته کې ژوند هم کوم.
د خپل تعلیمي سرګرمۍ په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څومره تعلیم مو کړی یا څه کوي؟
جی، ما دولسم کړی دی او اوس دیار لسم اگزام میں ہم ورکو، نو پرائیویٹ سلسلہ جاری دا او انشاءاللہ مخکی به هم کوشش کوما.
صحیح. لٹریچر سره یا ادبیات سره یا شاعری سره شوق څنګه پیدا شو ستاسو؟
دا خو دا سے پیدا شوه او چې زمون کور کې د رحمان بابا کتاب وو، نو هغه زما لاس ته راغلی و، بس هغه ما لوستو، ما له پښتو ویل او لیکل هم داسې سمرات لولول ول کی.
ها جی.
2011 خبر درنو ال تکي بس زما ډیر زیات شوق پیدا شوه او رحمان بابا شاعرۍ سره. هغه نه بس بیا ما د باسین یوسف زی کتاب لوستو، رو رو می دغه صلاحیت ما کې راتلو، خو لکه ما ته داسې لارې نه وي او نه زه داسې پوهېدم، نه مې داسې زده کړې وي، خپل کوشش به مې کولو، نو بس دغه سې اول سلسله شروع شوې وه.
صحیح. نو لکه خوخی شاعران مو رحمان بابا و باسین صاحب دي، کنه دین علاوه هم څوک مطالعه کړی دي؟
انا اول خدا او رحمان بابا وابسین یوسف زئی او بیا رستو چې ما مطالعه او کا خاطر افریدی نو لستو خیبر افریدی نو لستو دغه سی حمزه بابا نو دغه نور شاعران هم ما د خپل علاقې ولستل او ډیر زیات می خوښ شو مینه می ور سره پیدا شو او ما کې هم هغه صلاحیت نور هم تازه کېدو د دې شاعرۍ سره
شام مہر خیبر کی خوب ڈیر شاعری دا نارینہ لخوا مخ ترا غلی دا در تو خزینو کی منگا پختانی شاعران ڈیر لرو کلگی پا خیبر کی
ڈیر کم لرو زکا چی دل تکی خلق چی دیکن نو اول خو تعلیم ڈیر کم دے ڈیر زیاد کم دے او بیا اغا غیرت مسئلہ دا دلتا نو تدی و جبان دے ڈیر زیاد کم دے خو بیا ڈیر پکی دا سی شتا دے خپل صلاحیت او خلق ته خی کنه چې مونږ کې دا هنر داشته دي لکه ډیر ته ستونزې زیات دي
صحیح او دا مونږ نارینه شاعران چې شعر ولیکو بیا نو مونږ ته اسانه لاړ شو مشاعرو ته نارینه او شاعرانو سره کې نو ال ته یو بل ته شعرونه اورو او عوام کو یو بل ته او یو بل ستاینم کو نو تاسو د خزینه شاعران چې څه کوي ځکه تاسو ته خو به دومره سهولتونه نه وي چې د ښځو مشاعرې دې وشي یا چرته سره راټولېږئ خپل شعرونه چې کله ولیکئ نو چاته اوروئ څنګه اوروئ
ډیر خطا پوس مو کو ډیر زیات او زه خو چې کم خپل زما ذاتی مسله ده ما ته ډیر زیات اول نه لغه او ما په دې کې ډیر وخت تیر کړی چې ما بولې شو نو می چاته خو درې شو بلکې خپل لغه اسلام هم نشو کولی اول خو کور کې ډیر زیات پابندیانه وي بیا چې غینه لګه لګه راوتم لګ اسانی شو نو اوس هم زما غزل زما خپل کلام هیڅ چاته ما دا سن دے خود لے چے اسلائی کئی راتا یا سنگ دے یا سو کے واوری یا سنگ دس بھی ہی رزیات استونزی دے لکا من دا سن شو کولے ندا سے مشاعری کی گی ندا سے چرت تلے شو نو پا دیو جمع تا خوز داتی دی رزیات دغوا تکلیف ہو گم دغوا خو کور کی دا سی ملگرو سرا ترویانو سرا کزم سرا دی سرا با مالگ لگا رو لگا
صحیح او ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا تاسو ته پر سم رسانه کړی دی چې د نورو خزینه شاعرانو سره اړیکه ونیسي
اوس خو ډیر زیات اسانه کړی دی ځکه چې نن سبا هر چا سره موبایل دی او نت دی نو اوس اسانه ده زه هم اوس د کال راسي د پښتونخوا خويندو د بلخکر کې یم او د ویسر پړی کې یم ماشاالله ډیر زیات خزینه لیکوالي دی پکې کلسوم میم دا پکی او نور پکی زیبا فریدای دا پکی ډیر خېخې مشرانی دی پکی دا وی سره اوس لګ دغه شو
صحیح د خويند ادبی لخر یا خال چې دی د کی کلسوم زیب بی دا یا د زیبا فریدای نوم تاسو واغستو د زیبا فریدای تر شای خوند فضل ممن صاحب یا د کلسوم زیب بی بی خپلم تکړه د خوان ورزیب خان د کنه خوند فکر کوم نو دوی سره د غویم لا تړ دی خو نور جنکی چې کورنۍ سپورټ نه کوي غوی د پاره بیا سمره ګران چې مخ کې لاړ شي بالکل
بس دا خو دغه مسله ده چې د خزي سره څوک لا تړ نه وی کنه نو غو مخ کې نشي تللی او چا سره وینو غو بیا د خزي مخ کې زی
ارمان د څه دی چې څوک یې مخ کې تاسو سره ارمان لري په ادبی دنیا کې څه کول غواړي چې مخ کې لاړ شي او په دې ادبی دنیا کې ونم پیدا کې
بس نور خو ارمان نه لرو ځکه چې خزي ذات ته ډیر سيات مشکلات وي او دا په یو لږ کې دومره مخ کې نشي تلې سمره چې یو سړی تلې شي او دا ارمان لرم چې زما کلام زما کتاب بی شکل کی راشی یا زما بس کلام خوشی کلام زما خوشی پتنی پر خلقو کی نور صدا سرمان زما نشتا
صحیح او د کتاب عمر شاعری مو کړم د کنه دومره شاعری مو کړی چې کتاب ته جوړ شي
دومره چې زپ کې خا انتخاب کو مګنا زویم چې لکه خ دغه وزي کنه چې اخوا دي چنینو بیا به داس یو سبق په کې لیکو دومره نه نه
خیو شیر ته وره وی او سوت په سونه بنور می خو د خبرونه په دې برخه کې بس تاسو یو شیر وورو
د کلام مطلب دې سومره خواره زندگی ده تیروم سومره خواره زندگی ده تیروم بس او یار زندگی ده تیروم په نوم باندې ژوندې یم جانانا ستا په نوم باندې ژوندې یم جانانا ستا د پارا زندگی دا تیرومی او دلت تور پما پتور استر گلگی تور پما پتور استر گلگی بی سنگارا زندگی دا تیرومی د خپل ژوند د فیصلې اختیار منیشتا د خپل ژوند د فیصلې اختیار منیشتا بی اختیار زندگی دا تیرومی
درخ
او بل شعر دې پکې چې ډیر تراخه تراخه وختونه مې زغملي ډیر تراخه تراخه وختونه مې زغملي کردګارا زندگی دا تیرومی
درخ
د کلام مقتد چې مہر ز د محبت د درد دلاسا مہر ز د محبت د درد دلاسا بے قرار زندگی دا تیرومی
ډیر خل شعر دی او ډیر خوند وکوه عائشہ مہر خل شعر مرتبه ورو غزل خو لیکي تاسو دین علاوه څه لیکي نظم لیکي هایکو لیکي نور څه لیکي
نظم هم بالکل نظم هم لیکم او غزل هم لیکم دواړه برابر لیکم اول خو شروعات ما د غزل نه کړو او اوس نظم کې هم کار کوم او باقی پاتې شو نثر نو اغه طرف ته زما خیال دی افسانه د سینما بخیږي کوشش دې کوم چې زه ولیکم او زه به اول مطالعه کوم از داخل ول ما نو غي نه پس زه بیا کوشش کوم پدې کې ار روان وخت کې ان شاء الله سب ولیکم
صحیح تاسو خو اوس د کړم ور سره روان ساتل دی و د بی هلی زلم کوي نو وړاندې څه کول غواړي یونیورسيټي ته چې کيم خان وو تاسو تل نو لټریچر یا ادبيات په لولې کنه کوم بل سانګه مخه خره
دغه لټریچر سره زما شوق ته دغه ولولم فیل حال خو لکه ما ته د یونیورسيټي او د بی سیزن اجازه نشته ری او زه ریګولر کې به کوشش کوم چې دا وکړم
صحیح الله پاک مو خپل مقصدونو کې کامیاب کړ پرایویټ کې وای تاسو کوي ریګولر خو تاسو اجازه درته نشته نو په دا ورځې په هیله چې تاسو د مخ کې تګ اجازه درکړل شي او زده کړې وکړي یو بل شعر بم درنورو بیا بخده پامنې کو
صحیح دا کوم خو خو نظم وایم
بالکل راته وای نظم بم خواندو کې
اجي د نظم عنوان دی چې ز سومره غټه دروغجن یم زه خپل اوخ کې له هر چا پټوم د زړه غمونه له دنیا پټوم په خله خو وایم چې خوشاله یم خو زه دروغ وایم رښتیا پټوم پټ په زړه ډېر غمجن یم زه څومره غټ دروغجن یم زه د زړه حال چا ته ویلې نشم زه خپل آواز اوچتولی نشم زه بې زبانه بې اختیار یم زه پښتنه یم هیڅ کولی نشم زه د خپل هر ارمان دښمنه یم زه څومره غټه دروغجن یم د رواجونو کوچلې یم په زنځیرونو یې تړلې یم حالات ډېر زورولې یم بس د پښتو په نامه غلې یم په پزړه کې ګیله یم زه څومره غټه دروغجن یم محبت کې هر یو غم زغمم د خپل شنا هر یو ستم زغمم د دې غمونو نه سیوا ملګرو د زمانی غمونه هم زغمما زری زری پزړه دننه یما ز څومره غټه دروغجن یما پاللې نشم محبت لویری د خپل ناموس او د عزت لویری مهر د خلکو د نفرت لویری د پیغورونو او تهمت لویری ویری نشم چې مې نه یما ز څومره غټه دروغجن یما ز
نو ډیر خپل شعرونه دي تاسو څنګه چې په غزل کې کار کړی داسې په نظم کې مم کړی بریالی اوسي ډیره مننه چې موږ سره خبرې وکړې سه پیغام کله لري اخره کې
ډیر زیاته مننه پیغام زما دغه دی خاص کر پښتنو زمون پښتنو سړو ته چې تاسو لور خور چې کوم دا وی تا تعلیم ورکي او بیا وی چې مخ کې سکول واړي نو ویله د اغه اجازه ورکي او ډیره زیاته مننه د وخت را کولو
دا و د باړې سیمې سره تړاو لرونکو شاعره عائشہ مہر چې د مشال رادیو سره خبرې کولې له همدې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي اجازه راکړئ د الله پامان
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه